السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغان دولت مرکچیان وایي دوه کې له طالبانو سره خبرې نوي پړاو ته دننه شوي. اسرائیل د ایران دی ووتلي اټومي ساينس پو په وجلو کې لاس لرل رد کړل. د خبرونه ته موزه اسد الله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دی چې راپور نو تراشو په مخکلي د ساعت خبرنو ته. چارواکي وایي د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی د وجنې په تړاو یو کس نیولې. اورزګان کې چارواکي وایي طالبانو ته یې درنه مرجوب لا اړولې. او په نایجیریا کې لږ تر لږه 113 تنه په یوه وسلوال حمله کې وژل شوي. بشپړ خبرونه. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر برای ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوي دي چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکي و په هلمند کې د دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده چې دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي وایي په تیرو 2 کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ولایت امنی قماندان مال پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې د جګړو پر مهال وژل شوي.
293 تنه دښمنان په دیراوت ولسوالۍ کې وژل سو او په ګیزاب ولسوالۍ کې هم مش طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل هلته پر یوې امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 تنه یو ځای وژل سو او 14 تنه نور بیا بل ځای وژل سو او سلګونه نور ټپیان دي.
خپلواکو سرچینو د وژل شوو وسلوالو د غشمیر تایید کړی نه دی. په دهراود او ګیزاب ولسوالیو کې په وروستیو کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. بل ورته د فراه امنیه قمانداني وایي په پشترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژلي. د فراه د امنیه قمانداني وایاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو دغه عملیات پرون یک شنبه وشول.
د دغه عملیاتو په نتیجه کې 4 طالب ترورستان ووژل شول. یو موټر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تخریب کړل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40 سلنه ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
په هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 15 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومان ته واکسین ورکول دي. خله بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په نامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړه نن دوشنبه پیلېږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په نایجیریا کې لکتر لګا 113 ملکیان په یو وسلواله حمله کې وژل شوی. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه 113 کسان د شنبه په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوی دي. د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ادوارد کالو نو ویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کاوه ډزې وکړي. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او ځینې تښتول شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افریقا په لویدیځ کې د بوکو حرام افراطي ډلې تر څنګ داعش ډلې هم په وروستیو کلونو کې ځینې خونړۍ حملې کړې دي. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لری کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان پرون ونیول شول. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ملاتړه ډله وایي پرون یک شنبه لږ تر لږه 130 کسان په پلازمینه منسک او بارا ولیانی ښار کې نیول شوي دي. دا دویمه اونۍ ده چې په بلاروس کې مظاهره چان د ګاونډیانو د مارش په نوم لارو سړکونو ته په اعتراض راوځي. اوس مظاهره چیانو خپل تګلاره بدله کړې. دوی پر وړو ډلو ویشل شوي او په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو راوځي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې نیول ستونزمن شي. د ازادۍ راډیو بلاروسي څنګه راپور ورکړی چې پرون امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو پر خلاف اوښکۍ بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولی دي. او په داسې حال کې چې تر تیرې شپې په نړۍ کې په کرونا ویروس داخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو داخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 4 لک واوښتی. په ترکیه کې هم پرون د 8 ورځې په مخه په کرونا ویروس د خلکو د مړینې اندازه زیاته ښول شوې او چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې په ترکیه کې د 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چک جمهوریت چې په اکتوبر میاشت کې د کورونا او بعد مهارولو لپاره شدید محدودیتونه لګولی وو، د دسمبر میاشتې له 3 د محدودیتونو کمولو اعلان کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی وایي دوه کې خبرې نوی پړاو ته رسیدلی.
مذاکرات به بنبست مواجه نه، مذاکرې له خند سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شول.
یو استرالیایی خبريال وایي الیاس دای باندې هلمند او هلمنديان ډیر ګرانو او غختلې چې تل هم دلته پاتې شي.
هی اندډ اپ هوستینګ 10 فاميليز هی ټولد می.
ای په خپل کور کې لدې جګړې بيزه شو لس کورنیو ته زی ور کړو.
د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تبصرې درته لرو. د کندز د شتیارچی کې جګړو پر عامو کلیوالو د ژوند کړې تنګ کړې.
کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتل سفر نه خورې ما زکه مخه تلارسم څه خاورې په سر کما.
اسرائیل د ایران دی وتلی اټومي ساينس پو په وژنه کې لاس لرل رات کړل. دویم منیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکوشه وازیزانو د لاټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په قطر کې رواني خبرې له کوم خان سره نه دی مخامخ شوي، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوي. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي هیاتونه د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیات یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکېچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي نن سبا یو نوی پړاو ته داخلي شوي دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه، مذاکرې له خند سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شول. هله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو.
د شنبه په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیاتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یو شته مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه شوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلی وو له مقدمې پرته پر یو شته مادو په اصولو کې موافقه شوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسمن د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول شوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد شوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نورو سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدو څه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوس هم راځو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په اړه یو مطلب ته. په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی هیڅکله هم نیت نه درلود چې له هلمند ووزي. دا خبره یو استرالیایي خبریال په هغه راپور کې کړې چې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې خپره شوې ده. اندرو کویلټي چې له 2013 کال راهیسې په کابل کې اوسي، له دایی سره یې له نږدې کار کړی. دای وایي پر دایی هلمند او خلک یې ډیر ګرانو. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپور ته.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅکله به خوش نه کړم. دا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې وه. همداسې هم وشول، دایی هلمند خوش نه کړ خو غږ یې د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبریال اندرو کویلټي چې کلونه له دایی سره له نږدې کار کړی، د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایی د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایی دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبریال. د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایی پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اوریدونکو هم او قتل په دې اړه آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخې کېدو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندرو کویلټي چې له دایي سره یې په تېره بیا په تېره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کوو وایي، هغه یو نوښتګر خبریال و او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکی به له څه برخلیک سره مخ کېږي. خاغلی کویلټي چې دایي ورته ډیر نږدې و، د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایي له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به راپورونه برابرول. کویلټي د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول، چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای پخپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ور کړم. د پخپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. ته دای کور دومره لوی هم نه وو او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی پخپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بسر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
Those in the hospital, so not to abandon his wife and daughter and mother.
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې پخپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل میرمن، کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
I think that was typical.
دای په هلمند کې پر جګړو سربېره د دغو جګړو له امله د بې ځایه شو پر ستونزو او دغه راز د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وي غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې. دایي ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي:
په نهال کې دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دې سرپناه دې ورپیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي دې ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړي دي ودي نیسي امن دراولي چې دوی بېرته خپلو کورو ته ولاړ شي.
ښاغلی کویلټي، د دایي په اړه د یو شمېر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړي چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده، وایي دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په دغه دومره ژور و چې هر هغه څه چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول. د اکویلټي په لیکنه دایي تل 2008 کال وروسته چې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و تل ګواښونه کېدل، خو دغه ګواښونه په 2016 کال چې طالبانو په هلمند کې بریدونو ته زور ورکړ او نږدې و چې لښکرګاه هم سقوط وکړي جدي شول. د اکویلټي په وینا په هلمند کې ټولو خلکو دایي ځکه پیژان چې خلک ازادي راډیو ډیره اوري او نورې رسنۍ دومره نه پیژني. زین الله ستانکزی چې د دایي نږدې ملګری او په هلمند کې خبریال دی، وایي په یوه هیواد کې چې پر ځواکمنو کسانو انتقاد د خبریالانو د ژوند په بیه تمام شوي، دایي هیڅکله هم خپله ژبه ونه نیوله. هغه ډیر جدي و او په فیسبوک پاڼه کې هم خپل افکار شریکول. نوموړی وایي دایي د خلکو په خاطر چارواکي چلنجول او دایي خپل مسؤلیت باله. دنمارکی خبریاله نانا موس استفانسن چې په 2013 کال کې څو ځلې له دایي سره کار کړی او په همدې ورځو کې چې دایي ووژل شو هم هلمند کې و، هغه وخت یادوي چې دوی دواړو په هلمند کې د کوچیانو په اړه راپورونه برابرول. نوموړي وایي کله چې دایي واورېدل چې د هغوی ماشومان ښوونځی نه لري چې پکې زده کړې وکړي، په غوسه شو او سمدستي د مشرانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ یوه غونډه تنظیم کړه چې چارواکو هم سمدستي د یوه ښوونځي د جوړولو ژمنه وکړه. کویلټي وایي د هغه ملګري به ځینې وختونه دې ته اندېښمنو چې دایي په خپلو راپورونو سره په هلمند کې د دوه داسې کسانو په ګډون چې دی د دایي تر مرګ وروسته آن نومونه نشي یادولی ځواکمن کسان پاروي. د دایي راپورونه تر ډیره انځوري زواو اوریدونکو پکې خپل ځان احساسو. د جګړو په اړه د راپورونو برابرولو لپاره به دایي تل د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې ته.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي.
د دایي زړورتیا پر چا پټ نه وه. د کابل پریس کلب په 2018 کال هغه ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړه، هغه جایزه چې تر دې مخکې په هلمند کې د بل وژل شوي خبریال صمد روحاني په یاد نومول شوې. روحاني چې بی بی سي او په ژواک آژانس ته کار کاوه هم لکه د دایي په څیر په 2018 کال په هلمند کې ووژل شو چې تر اوسه عاملان نه دي پیژندل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې په وینا له 2001 کال راهیسې 48 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې تر اوسه دایي په دغه لیست کې نه دی شامل. نوموړی به 50 خبریال وي، ځکه د دایي تر قتل څو ورځې مخکې کابل کې د طلوع د تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی چلوونکی یما سیاوش هم په ورته برید کې ووژل شو. د دې فهرست ولستنه چې د ټولو وژل شوو خبریالانو یوه درېیمه برخه کېږي هم یوازې په وروستیو دو کلونو کې وژل شوي دي. د دایي په اړه د هغه ملګرو سره داسې احساس و چې هغه په هر ځای کې له ګواښ سره مخ و. ملګري اوس غواړي پوه شي چې نوموړی چا ووژه. د دایي ورور مشتبه چې له دایي سره په موټر کې یو ځای و او ټپي شوی، وایي ژورنالیزم د ټولنې لپاره ښه دی خو د ژورنالیست لپاره نه. یو ژورنالیست به د خلکو غږ اوچت کړي خو خپله به ورته څه په لاس ورنشي. دایي د خلکو غږ اوچت کړی و خو خپل یې غلی شو. مشتبه وایي دایي بلاخره خپله ژمنه چې هیڅکله به له هلمند ونه وځي پر ځای کړه.
محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د تاوتریخوالی اړوند یو بل موضوع کې تمیګو د کندز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونا او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړي او دوکانونه یې په کنډولو ورته بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړې لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران دی ورکړي. پاړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړي.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوي د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګیدلی خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دوری چې دی حکومت په لاره په داسې عالم څوک هم بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نان خوره یم، زه کومه خواته لاړسم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی شپېته کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیرې د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان څو دیخوا دولت اوالونه توپونه راله ډېرې خسارې راته رسولې دي. تمام کوم تبا تبا سوی دي، د مالی تلفات زیات رسېدلې دي، کورونه سوی دي، غنم سوی دي، غالۍ سوی دي، کنه دي سوی دي. راسې صلی الله سم په دې اوسه مشاهده دي کې کچېرې نه اوسې مال اسون دي پلیز.
د سیمې بل اوسیدونکی درس کله نامن الله هم ورته کیسه لري.
او د شدید جنگ راغی نو دکان خو بیخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب کړي، او کور جم مرمه او اوان مرمه ورګېږي، چې ډېر مرمه ورګېږي، او کور کوټه څه دیوانه څه کور دې تر کې پښی وي، او وضعیت د ډېر خراب دی. څنګه دولت نه ډېر دا وختونه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د شرچی د جګړې ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خوړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنو مرستو غوښتنه کوي. د کندز سیمه چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله چارواکي د بې کورو شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
دشتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې مرکز او داشان د خانابات او دین امام صاحب په دې وروستیو کې چې کورونا زیانمن شوي دي، د غوی اسناد به تر څېړنې لاندې دي، همداشان مرکز ته بلیږل کیږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د دشتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده، او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري د یو شمیر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
لویدیځو رسنیو په غزنی او زابل کې د یکشن بې د ورځې حملو ته ډیر پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي په دغو حملو کې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ له خبرو سره په یو وخت وشوي او مسؤلیت سمدستي چا یا کومې ډلې وانخیست، له دیرشو ډیر کسان ووژل شول. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د کماندو پر یوه کنډک په موټر بم چاودنه کې 13 تنه وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان هم له یوې حملې چې د ولایت د امنیت قماندان په وینا 3 تنه پکې مړه او 10 نور ژوبل شول روغ ووت. لاس انجلس ټایمز لیکي په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو راهیسې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي او طالبانو هم حملو ته زور ورکړی دی. ورسپانې پر کابل پوهنتون د ورستۍ حمله یادونه هم کړې چې 22 تنه پکې وژل شول. د وژل شوو اکثریت محصلان وو. لاس انجلس ټایمز په دوام کې لیکي د افغانستان حکومتي چارواکو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. امریکا له افغانستان نه 2000 سرتیري باسي او د راتلونکي کال د جنوري په نیمایي کې به شمیر 2500 ته ورسیږي. ګارډین ورسپانه په غزنی او زابل کې د تیرې ورځې د بریدونو په اړه د بهرنیو هیوادونو د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې شخړې د نه منلو تر حده رسېدلي دي. د ګارډین په لیکنه دغو چارواکو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز او ګارډین ورسپانو په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته پام اړولی، د الجزیره خبري شبکې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د خلکو د ربړونو او هیلو خبریال بللی دی. دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. الجزیره لیکي په قطر کې پیل شوې خبرې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تاریخي بلل کېږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي، بلکې تر څنګ په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه شوې ده. فعالان، دینی عالمان، خبریالان او نور ملکان په دغو حملو کې په نښه کېږي. 30 کلن الیاس دایی چې د دغو بریدونو یو قرباني دی، د افغانستان له خبرونو دنیا خبروله. هلمند چې په تېره 2 لسیزه کې پکې د جګړې اور نه دی سوړ شوی، د نړۍ په خبرونو کې تل ځای درلود. برتانیې پوځیان 8 کاله په دې ولایت کې له طالبانو سره په جګړه بوخت وو، خو د دایی د راپور ورکولو بڼه بدله وه. هغه د جګړې تر څنګ د خلکو د ټولنیز او فرهنګي وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول. الجزیره په دغه راپور کې د انګریزي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د چلوونکي ابوبکر صدیق له قوله لیکي چې دایی یې د خلکو د کړاوونو او هیلو یو انځورګر یاد کړی دی.
او سمراځو یوې سیمایي موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران دی وتلی اټومي ساينس پو په وژنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، اسرائیل د دې حمله د مسولیت لمنلو ډاډه کړی. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه چې آیا په دې حمله کې استخبارات لاس تر یو کنا تبصره نه کوي، خو د محسن فخری زاده د وژل کېدو لقبل به اوه کتو یې نه کړی. سالم احمد سالی او د موضوع تفصیل.
د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وژل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند وویل تهران د ډیپلوماټیک هڅې د فخری زاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علي ربيعي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نه سو. د ایران پیژندل سوی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 لومړی ټپی سو وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایراني چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخری زاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخری زاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې دخیل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیات یې کړه چې د فخری زاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم تویه نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخری زاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخری زاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یکشنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشر پالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو، هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون یکشنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حملې سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماتیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وژل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبې په ورځ په خپله وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخری زادهګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د چنبی پرز د فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د غچخیستو غشتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایت کې د پیستلا د دې جنایت د تعقیب او د مسؤولو کسانو د مجازاتو غشتنه وکړه. بلخو د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤول محمد اسماعیل کوثری ویلی لدې پیښې سره دی